السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه امید زهرمال مو په دې نیم ساته خبری مجله کې کوربه يم لمړی اعلان خبرونه په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د ښار په 15 بناحیه کې پرونی مزګرنۍ چاودنې مرګ شو بلانه دا اړولې د کابل د امنیه قمندانې ویان خالد زدران تلو نیوز ته ویلي چې ناپېژاندو کسانو پرون د کابل په میرویس میدان سیمه کې د تلاشۍ یوې پوسې تر څنګ د اوبو یوې ټانکۍ تلاشي بم ورګزار کړی د زدران په خبره د برید د عاملانو د موندلو لپاره عملیات روان دي خو د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یوې مخالفې ډولې د دې چاودنې پړه منلې او ادعا یې کړې ده چې په دې برید کې څلور تنه طالبان د یو قمندان په ګډون وژلي او درې تنه نورې ټپیان کړي دي دا ادعا خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې د جرمنی کینپاړ یعنی کین اړخی ګوند افغان کډوالو د ریګ د پڅ بهیر لکوالا پر حکومت توند انتقاد کړی دی د جرمنی خبری اژانس پروند کینپاړ ګوند غړي کلانرا بونګر لکوالا خبر ورکړ چې نو وړي وای دی او شمیر افغانانو د سیاسي پناه غوښتنې لیکونه د حکومت لخوا منل شوی خو تر اوسه نه دی لیکل شوی او اوس دا کسان له پاکستان د جبري وستلو غوښ سره هم مخامخ دي مرمن بوګران پر حکومت غټ کړی چې دا موضوع د پاکستان له حکومت سره حل کړو د دې افغانانو د وستو د وستل کېدو مخه ونیسي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا د افغانستان د مرستې له صندوق سره د آیرلند د 1500 یورو بسپنې خبر ورکړی اوچا پرون پر خپله ایکس شبکه لیکلی دي چې په آیرلند څخه د دې مرستو له امله مننه کوي د اوچا د بیان له مخې آیرلند له 2000 کال وروسته د افغانستان د مرستې له صندوق سره د شاوخوا 6.5 میلیونه یورو مرسته کړې ده د بریټانیا یوې محکمې دوه ورونه چې ویل کېدی غوښتل یې د داعش په لیکو کې د ورګډېدو لپاره افغانستان ته ولاړ شي په حبس محکوم کړي دي د جرمني د خبري اژانس د راپور پر بنسټ 26 کلن محمد عبدالحلیم حیدر خان او 13 کلن وروري محمد حمزه حیدر خان په جولای میاشت کې د تروریستي اقدام په تور مجرم پیژندل شوی دي د برمنګام خان محکمې پرون د نوامبر په 23 حلیم په 10 کاله بند او حمزه په 8 کاله بند محکوم کړ نن شنبه ده د لیندې څلورمه او د نوومبر 25 نیټه وړاندې په خبرونه کې به د دې موضوعاتو تفصیل خبر شي د پاکستان لخوا پر افغانانو نوې محدودیت د افغان کډوالو له جبري اخراج سره سره د پاکستان حکومت په هغو سوداګریزو لاریو چلوونکو ویزه جبري کړې چې له افغانستانه د پاکستان خاورې ته اوړي د نوومبر 25 د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ خو په افغانستان کې نجونې او ښځې په کوم حال کې دي
په دوه کلونو کې اوسنی نظام اوسنی حکومت د افغانستان د میرمنو دغه شل کلن زحمتونه او دغه شل کلن رول له صحنې څخه لرې کړه او په صفت کې ضرب کړه
او په غزه کې د څلور ورځني اوربل له اعلان سره سم حماس او اسرائیلو پرون د یو بل یرغمل هم خوشې کړه
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان حکومت وايي لدې وروسته باید د ټولو هغو لاریو موټر چلوونکو ویزه ولري چې له افغانستان د پاکستان خاورې ته ننوځي د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي زهرا بلوچ دا خبره په یو خبری کانفرنس کې کړی ده د بلې خوا د خوړو د نړیوال پروګرام مشري له پاکستانه راستنیدونکو افغان کډوالو پر وضعیت ژور اندېښنه ښودلې ده تفصیلي په دې راپور کې واوري
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه پاکستان ته پرتلون کوټ راکونو د نویو محدودیتونو خبر ورکړی او وایي چې له دې وروسته به د افغانستان د لاریو ټولو ډرایورانو څخه ویزه غوښتل کیږي د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون له سامان نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د نوومبر له لومړۍ نیټې وروسته د سوداګریزو مالونو د وړونکو لاریو ډرایورانو ته لازمه ده چې د پاکستان ویزه ترلاسه کړي د سه شنبه په ورځ د تورخم دروازه وروسته له هغه بنده شوه چې پاکستاني مامورینو د افغانستان د ټرکونو یا لاریو له ډرایورانو څخه د ویزو غوښتنه وکړه خو په هغه ورځ ناوخته بیرته د یو جوړ جړی په اساس لار خلاصه شوه مرمن بلوچ ویل چې د پاکستان سفارت د طالبانو له چارواکو سره د بې خند سوداګرۍ په اړه د خبرو په حل کې دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زیاته کړه چې پاکستان هم د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د کډوالو قوانین لري چې باید تطبیق یې یقیني کړي هغې ټینګار وکړ چې له دې قوانینو سرغړوونکي به د جریمې زندان او له هیواده د ایستلو له سزاګانو سره مخامخ کیږي د نومبر په لومړۍ نیټه پاکستان له یو لنډ مهلت وروسته د هغو 1.1 میلیون افغان کډوالو ایستل پیل کړل چې د پاکستانی چارواکو په وینا په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. په داسې حال کې چې داسې شکایتونه هم شته چې پاکستانی پولیسو ډیر داسې کسان هم نیولی دي او افغانستان ته یې ستانه کړي چې د کډوالو په توګه په دې هیواد کې ثبت دي او یا د پاکستان ویزې لري. افغان کډوال په داسې حال کې له پاکستانه په جبري ډول ایستل کیږي چې ژمی په درشل کې دی. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی مشر سیاو ویلی پرون په یوه نړیواله غونډه کې د دې افغانانو ناوړه وضعیت انځور کړ. میرمن سیاو له کابله په جنف کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغان کډوال له پاکستانه په تش لاس راستنیږي.
Some women had to leave without their husbands who have been
یو شمیر مېرمنې له خپل مېرمنو پرته وتلو ته اړ شوي ځکه مېرمنې پولیسو نیولې دي. کورنۍ په داسې حال کې را رسیږي چې یوازې د لارې لپاره خواړه ورسره وي. دوی ستړي او وږي وي او سمدستي مرستې ته اړتیا لري. دوی په ډېر بد وخت کې چې ژمی را روان دی په جبري ډول ایستل شوي. ټولو هغو خلکو چې ما خبرې ورسره وکړې راته ویل چې نه پوهېږي آیا په ژمي کې به ژوندي پاتې شي.
د خوړو د نړیوال پروګرام مشر د افغانستان سخت ژمی ته د اشاره په ترڅ کې وویل چې د افغانانو له ځان سره داسې هیڅ نه دی راوړي چې په ژمی کې د دوی له بقا سره مرسته وکړي. د بشري حقونو ډلو، ملګرو ملتونو، د طالبانو حکومت او د نړۍ یو شمیر دولتونو له پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر وځنډوي، خو د پاکستان د حکومت پریکړه بدله نه شوه.
و موریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی له افغانستانه پاکستان ته پر تلونکو ټرکونو د نویو محدودیتونو خبر ورکړی. ویلي دي چې له دې وروسته به د افغانستان د لاریو ټولو ډرایورانو څخه ویزه وغوښتل کی. پاکستان له یو لنډ مهلت وروسته د نوومبر په لومړۍ نیټه د هغو 1.1 میلیون افغان کډوالو ویستل هم پیل کړي چې د پاکستاني چارواکو په خبره په دې هیواد کې د استوګنې لپاره قانوني اسناد نه لري. د پاکستان د نویو محدودیتونو په اړه احمد تکل د سین ایالت په مرکز کراچۍ کې د افغان کډوالو نو مدافع وکیل منزی کاکړ سره مرکه کړې او په سر کې د افغانستان د نویو محدودیتونو په افغانانو د پاکستان د نویو محدودیتونو ایلتري پوښتنه ده.
پاکستان چې د کوم نوې پریکړه کړې د چې په بارډر باندې لګول په تذکیره یا پشتنختی کار باندې څوک تګ راتګ کولی شو چې اوس به پاسپورټ او ویزا ضروري، نو په خپل هغه پلان یا پریکړه باندې یا هغه اکزیکیوټ کولو لپاره دغه پریکړه هم کړې ده چې اوس به سي کوم ګاډیانې هغه خواته ځي یا دې خواته راځي، نو هغوی سره به پاسپورټ او ویزا سیده دا به مهم وي. دا دلیل د دې چې موږ امیګریشن خپل یو قانون یا هغه پالو کوو د نړیوالو رنګ نو دا بے ځای دی.
تاسو هغه لیکاکله الته له حکومتي ادارو سره لیدلی د افغان کډوالو د حقونو په اړه خبري ورسره کړي، خو څه وایي؟ تاسو څه ورته ویلی دی؟
موږ دغه نه د غوښتنه کړې چې تاسو دغه ټوکنز د کډوال ته ورکړي. تاسو باید د دې ټوکنز اولډر چې کوم افغان کډوال دي کوم چې لکونو په تعداد دي اکو کوم باید تاسو خوندي کې د حکومت سره په دې حق لباندي خبرې اترې وکي او د دې لپاره څه حل راو باسي. همدارنګه کوم چې ای سی سی کارډ دي کوم چې د ایو ایم لاندې راځي دا خو نه موږ چې کوم میټینګ دا ور سره کړی دي د غوښتنه مې ځین کړې ده چې د دغه کډوالو اکو کوم باید پرځای شي. دغه په پاکستان کې 8 لک سلویټ زر افغان کډوال چې دی هغه ای سی سی کارډ لري. امدارنګ 14 لک افغان کډوال چې دی هغه پی او آر کارډ لري. دارنګ د 2 لک شاوخوا کسان چې کم دی هغه د ټوکنز لري کم چې د طالبان د حکومت نه پسې کول دلته پاکستان ته افغان کډوال راغلي هغه ته ایشو شوی دی.
او ورسته پښتنه اغلی کاکړ بیگا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی مشر وویل چې د دې کډوالو بشري وضعیت ډیر خراب دی او ډیر اندېښنه په خوده و. هلته په پاکستان کې چارواکي د دې کډوالو پر وضعیت خبر دي؟
د پاکستان حکومت د افریقای د ماس ډیپورټیشن د کومه پالیسی سي د افغان کډوالو په حق لده د کومنګ د نړیوال قانون لاندې وګور کومنګ د انساني حقوقو په حواله ورته وګور یا موږ اخلاقی تور هم وګورو نو دا یو ډیر غیر انساني عمل دی. په یو داسې کومه هر سویر کو کچ د افغان کډوالو ژوند ته هلته خطر هم کېدلی شي. کوم خالي دا اوس روان چې کوم د افغانستان موسم دی خالي هغه په نظر کې وساتو، نو دا یو انوایرمنټل ریسیزم کې هم راځي چې لکونو په تعداد باندې خلک په زور په جبر باندې یو داسې ایواد ته ورلېږي چې هغه پخ کې اکثریت چې دی هغه ایواد یې په خپل ژوند کې نه دی لیدلی، او د هغه د ورتګ لپاره هلته څه انتظامات لاوله نه دي شوي، لکه دا فیصله په کارو چې دواړه حکومتونه په یو ځای باندې کړي وو او بقاعده د دې کډوالو لپاره هلته انتظامات شوي وو، د دې نه پس بیا دغه کاروایی شروع شوې وه. خو دا اوس چې کوم حالت په افغانستان کې چې کوم یخ دی، نو هلته د دوی لپاره دومره انتظامات نه دي شوي، ځکه چې زموږ د اطلاعات مطابق چې کوم یو این چې کوم خپل یو فیګر زموږ سره شیر کړي دي، نو څلورو لکو شاوخوا کسان چې دي افغانستان ته لیږل شوي دي او د هغوی وضعیت هلته ډېر خراب دی. نو دا یو ډېر غیر انساني چلند دی، مونږ یې غندنه کوو او پاکستان حکومت باندې نړیوال هم په دې اخله باندې ډېر فشار هم راوستلو کوشش وکړو چې دا پریکړه چې دغه مطلب واپس واخلي. تصحده سیدی لگ نرمی پدی کی راغلی دا لکه امریکا وختنه تیر وکه چې کم کسان چې زما دي هغه باید په زور نه کې ریپورت دارنګ کینیډا چې کم اسماعیلی کمیونټی د چې هغه به تاسو په زور نه ریپورت کوي دارنګ نور چې کم یو این دی هغه ورته چې ته د پی او آر کارت اولډر چې کم دي د هغه حقوق په خوندې ساتي. خو زمونږ خو بیا هم د هغه نه دا وختنه چې تاسو په حکومت باندې سی خپل لکه دا د یو این ذمہواری جوړی دي د یو این ایچ سی آر چې کوم پی او آر کارډ هولډرز دي باید هغه حقوق کم سے کم خوندې شي، ځکه چې په روان کریک ډاون کې هغه خلک هم ډیر زیات وزبرول شول او د هغه هم په زرګونو تعداد چې دی افغانستان ته ډیپورت کېدو باندې مجبور کړل شول.
د سینایلات په مرکز کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو او مدافع وکیل منیزه کاکړ و چې احمد تکل سره یې د پاکستان د نویو محدودیتونو په اړه باندې چې پر افغانانو باندې یې لګولي خبرې اترې کولې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ پرون ویلي چې افغانستان او پاکستان ته پر تلونکو ټرکونو د نویو محدودیتونو په سر کې باید د افغانستان د لاریو ټول ډرایوران پاکستان ته د داخلېدو لپاره ویزه ولري.
ازادي راډیو خبری مجله اوري
د نوفمبر 25 د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. او راس په داسې حال کې منزل کېږي چې په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي له دوو کلونو راهیسې له بیلابیلو جنسیتي تاوتریخوالي سره مخ دي. د بشري حقوقو څار سازمان د خوځو برخې مرستیاله دربار ازادي راډیو ته ویلي چې که څنګه په افغانستان کې د جنسیتي تاوتریخوالي د کچ په اړه قرار قام نشته، خو په تېرو دوو کلونو کې دا ډول تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی. خو د طالبانو حکومت بیا ټینګار کوي چې په افغانستان کې د شریعت په چوکاټ کې د خوځو حقونه خوندي کړي. دا ادعا په داسې حال کې ده چې طالبان نو لشپږم ټولګي پورته د نجونو او خوځو زده کړې منع کړي دي، ترخواه له څو محدودو ادارو پرته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د هغوی کار منع اعلان کړی دی، یعنی هغوی ته د کار اجازه نه ورکوي. تفریحي پارکونو، لوبغالو او ترخواه د سفر په برخه کې پر هغوی باندې محدودیتونه شته او ګڼ نور مشکلات هم شته چې سنا ککړ ورته په دې تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
د نوومبر میاشتې 25مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کېږي چې په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي چې د 2021 کال له اوړي راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی تجربه کوي. هغه څه چې طالبان یې تل ردوي او ادا کوي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د کابل ښار اوسیدونکي او له زده کړو بې برخې شوي 23 کلنه هدیه وایي چې د جنسیت له امله د زده کړې حق ترې اخیستل شوی. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د راتلونکي لپاره یې ټولې هیلې له منځه تللې دي.
زه دریم سمستر کې وم، کله چې طالبان راغلل او ما ته ویل چې ته نور صنف ته مه راځه، ځکه چې ته نجلۍ یې، تا ته حق نه درکول کېږي، ته د دې حق نه لرې چې نور په هنتون دروازې ته دیننه شي. نو هغه ورځ ما باندې ډېره زیاته سخت تیره شوه، هیڅ وخت به مې هېره نشي. بس دا ټول خاورې ریشول.
د پلازمینې کابل یوه بل اوسیدونکې مینه حسن خیل چې له تیرو شلو کلونو راهیسې په بېلابېلو ملي او نړیوالو موسسو کې کار کړی وای، چې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو دوام هغه نهیلې کړې ده. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
په دوه کلونو کې اوسنی نظام، اوسنی حکومت د افغانستان د میرمنو دغه شل کلن زحمتونه او دغه شل کلن رول له صحنې څخه لرې کړ او په سفر کې ضرب کړه. زه له ټولو دا سوال لرم او زه نه پوهېږم چې زما ځواب راکوونکی څوک دی، څوک ماته د دې ځواب راکوي چې زموږ د سرنوشت اخري نتیجه به څه وي. مونږ به تر کله همداسې ادامه کوو؟ دا خو مونږ که همداسې مخته لاړ شو، نه یوازې دغه نسل چې تازه په پښو ولاړو، راتلونکی بل نسل هم زیانمنوي او افغانستان به بیا همداسې یو وروسته پاتې هیواد وي.
د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري او د 2022 کال په پای کې پوهنتونونو ته له تګ څخه هم منع شوي. همداشان دوی په ډېریو دولتي او ټولو ملي او نړیوالو نادولتي ادارو کې د کار کولو حق نه لري. په افغانستان کې ښځې اجازه نه لري چې تفریحي ځایونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته ولاړې شي او له محرم پرته لرې واټن سفر وکړي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي بېلابېل ډولونه دي چې تر ټولو عام یې لفظي، جسمي، رواني، د نارینه او ښځو ترمنځ د نابرابرۍ عادي کول، بېلابېلې ځورونې، د ښځو پر وړاندې د مالکیت احساس او د برابرۍ د اصل نه منل دي. خو یو شمېر افغان مېرمنې ادا کوي چې افغان مېرمنې د کورني تاوتریخوالي، ځپلو، شکنجې او جبري ودونو په ګډون له نورو ډول ډول تاوتریخوالي سره هم مخ دي. د دوو ماشومانو مور او د کندوز ښار اوسېدونکې 25 کلنه ظرفشان چې شپږ کاله وړاندې په زور یوه متحل سړي ته واده شوې ده، وایي چې په کور کې له سخت تاوتریخوالي سره مخ ده، خو هیڅ داسې بنسټ نشته چې د هغې شکایت ته رسېدنه وکړي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل،
شوهر می یک خانم دیگه داشتن، خانم
خواند می بله خزه در لوده، دوه مخزه یه زیم لما و روسته یه لبل خزی سره واده وکر و سیزه ده پلار کور تاولی گلم تل ده دو ماشومانو ده خستو گوه خونه کوی آوائی چیزه ماشومان در نه آخلم. ما ته یه رکره کل چیزه کور تا لارشم هاگه ده هاگه خزه او ماشومان ما وحی ده سیزه اینش چه چیزه ده خپل غک پورتا کولو لپاره لارشم تر سول ما سره مرسته وکری. آخر ده ظلم به سمره دوام وکری.
ظلم ستم تو چقدر؟
د بشري حقوقو یو شمیر بنسټونو تر دې مخکې ویلي وو چې د طالبانو حکومت له 2021 کال راهیسې تر 50 فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول یې د ښځو حقونه محدود کړي دي او دا فرمانونه له ټولنیز ژوند څخه د ښځو د ایستلو او د هغو دودونو د رنګینېدو لامل کېږي چې جنسیتي نابرابرۍ ته دوام ورکوي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي، که څه هم په افغانستان کې په کور دننه او ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تاوتریخوالي د کچې په اړه کره احصایه نشته، خو په وروستیو دوو کلونو کې دغه تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیال هیدر بار ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ټولو میکانیزمونو سیستماتیک له منځه وړل د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل شوی دی. میرمن بار زیاته کړه،
دا مهال دا ټول خوشینونکي ناسم او غیر قانوني دي، ځکه چې افغانستان په 2003 کال کې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون تصویب کړ او د دې کنوانسیون له مخې ښځې له تاوتریخوالي څخه د خوندیتوب حق لري. دا یو له هغو لارو څخه ده چې طالبان د نړیوالو قوانینو او د ښځو او انجونو د حقونو څخه سرغړونه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د ښځو چارو وزارت، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د لوی څارنوالي او د امن کورونو جوړښت لغوه کړل. له بلې خوا د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د ښځو د یووالي او پیوستون د ټیم مسؤله فرزانه یوبی وایي، طالبانو د ښځو ټولې ازادۍ سلب کړي او هغه کسان یې بندیان کړي چې د دوی د حقونو لپاره یې غږ پورته کاوه. هغه ادا کوي چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د ناوړه چلند په وړاندې نړۍ چوپه خوله پاتې ده.
متاسفانه در حال
لبد مرغه په نړۍ کې لدی ورسخه په داسې حال کې یادونه کیږي چې افغان میرمنې او مبارزه کوونکې په زندانونو کې دي، له هر ډول تاوتریخوالی سره مخ دي، له کورنۍ تاوتریخوالی او نور هغه تاوتریخوالی چې دوی له بنسټیزو حقونو څخه محروموي. لبد مرغه نړیواله ټولنه د دې ټولو پر وړاندې چپا خوله پاتې ده،
سکوت اختیار کردن.
د راپورونو له مخې دا شوې چې په تیرو څو میاشتو کې د جولیا پارسي، ندا پروانی، منیژه صدیقی، پریسا ازادی او بهارک کریمی په ګډون یو شمیر مظاهره کوونکي ښځې د طالبانو لخوا نیول شوې دي، خو له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره سره تر اوسه د دوی د برخلیک په اړه معلومات نشته. له هغه وخته چې طالبانو پر افغانستان واک ترلاسه کړ، د بشري حقونو سازمانونو ویلي چې په دغه هیواد کې تل د ښځو حقونه نقض شوي او ځینو دغو سازمانونو پر طالبانو د نړیوالو فشارونو په راوستلو سره د ښځو د حقونو د مراعاتولو غوښتنه کړې ده. خو د طالبانو ویاندویانو د ښځو مسله د افغانستان کورنۍ مسله بللې او ویلي دي چې په دې برخه کې د زور او فشار راوړل بې ګټې دي. په افغانستان کې د جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت حکومت او د ښځو د حقونو ملاتړو سازمانونو د ښځو لپاره د عدالت غوښتنې او ملاتړ یو شمیر پروګرامونه جوړول. یادونه ده چې په افغانستان کې له پخوا څخه هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی، په ځانګړې توګه کورنۍ تاوتریخوالی موجود و، خو په تیرو شلو کلونو کې په تیره بیا په لویو ښارونو کې ښځو د پام وړ پرمختګ کړی و. ملګري ملتونه وایي د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی لا هم په نړۍ کې د بشري حقونو تر ټولو عام او پراخ نقض دی. د یاد سازمان په وینا اټکل کېږي چې 1.6 میلیونه میرمنې نږدې په هرو دریو میرمنو کې یوه لږ تر لږه یو ځل د دوی د ژوند ملګري یا بل کس یا د دواړو لخوا له فزیکي یا جنسي تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. ملګري ملتونه وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په موخه په یوه کمپاین کې چې هر کال د نومبر له 15 څخه د ډسمبر تر 10 پورې د نو اکسکیوزز یا هیڅ بهانه نشته له شعار سره پیلیږي، له حکومتونو څخه غواړي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې پانګونه وکړي او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د دې پانګونې لارې چارې شریکې کړي. د نومبر 15 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده چې له 1991 کال راهیسې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد مبارزې لپاره د عمومي هوډ یادولو په موخه غوره شوې، چې په 1999 کال کې ملګرو ملتونو دغه ورځ د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په غزه کې د څلور ورځني اوربند لیلان سره سم حماس او اسرائیلو پرون د یو بل یرغمل هم خوشي کړل. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني، د اکتوبر په 1 نیټه په اسرائیلو د برید پر مهال شاوخوا 240 تنه برمته کړي وو. اوربند نو د برمته وو خوشي کېدل د قطر او مصر په منځ کې توپ شوې دي. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
په غزه کې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربند له نافذېدو څو ساعته وروسته دې ډلې 24 تنه برمته خوشي کړل. د راپورونو له مخې په خوشي شویو کسانو کې 14 تنه اسرائیلیان او 11 تایلنډي وګړي شامل دي. قطري چارواکو بیا ویلي دي چې په دې ډله کې یو فلیپینای هم شته. اسرائیلی رسنیو د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له قوله ویلي دي چې په خوشي شویو کسانو کې 14 ښځې او ماشومان دي چې ټول پرون د رفاه د سرحد د لارې مصر ته ورسېدل. په عین حال کې قطر خبر ورکړی چې اسرائیلو هم د اوربند د موافقې په ترڅ کې 9 تنه فلسطینی میرمنې او ماشومان چې نیولي وو خوشي کړي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان دا خبر پر ایکس شبکې په یو بیان کې ورکړی دی. د غزې ښار چې حماس ډلې ولکه پرې لرله، اوس مهال د اسرائیلو لخوا په بشپړ ډول کلابند شوی دی. اوبه او سونګ مواد د غزې د اوسیدونکو اصلي اړتیا ده. اسرائیل منلې ده چې د بشري مرستو د ماموریتونو لپاره به د ورځې 1.5 لک لیتره تیلو ته اجازه ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا ویاند ینس لایر کی بیګا وویل چې د اوربان له نافذېدو سره سم غزې ته د بشري مرستو رسول په چټکۍ سره روان دي. د هغه په وینا تیل د غزې له مهمو اړتیاو څخه دي.
It is very important to get fuel in to be able to
دا ډیره مهمه ده چې غزې ته باید تیل ورسیږي څو تر کنټرول لاندې د خلکو د رايستلو لپاره ټول وسایط فعال شي. اوس مهال دلته لیدل کیږي چې تاسو ته سخت زیان اوښتی دی.
حماس ډلې چې امریکا او اروپای ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني د اکتوبر په 8مه پر اسرائیلو د حملې پر مهال شاوخوا 240 تنه برمته کړل. حماس له پرونی موافقې مخکې هم یو شمیر برمته خوشي کړي وو. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي ویلي دي چې پر دې ښار د اسرائیلو د حملو په نتیجه کې له 1300 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دي چې د اکتوبر د 8مې په حمله کې د ده په هیواد کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوي وو.
له خبرونو ور اخوا
سې ازادي رادیو او ری بیا لا بیلو نړیوال رسنیو هم د افغانستان په اړه مطالب خبره کړي خوړان دلدي چې دغه مطالب درته ما خبره کوم. تاسو کولی شئ زموږ خبرونه زموږ په پاڼه هم ژوندۍ واوري. ازادي رادیو ټاکه کوم زموږ آدرس دی. د ازادي رادیو ټولې سلیروي ساعت خبرونه په غږیزه باندې زموږ په وی پاڼه باندې هم اوریدل شي. د ترڅنګ چې رادیو پر سپو د ازادي رادیو خبرونه اوري په ټولنیزو رسنیو کې هم د ازادي رادیو ځینې خبرونه په ویډیوي شکل باندې چې ډېرې خبري او سیاسي دي په ژوندۍ باندې خبرې کی کولای شي چې زموږ پر فیسبوک، ټویټر او یوټیوب چینل باندې واوري. د ازادي رادیو په پاڼه کې د ویډیو برخه هم فعال ده. ځینې پروګرامونه چې په اون شکل باندې دي او یا هم اساسي خبرونه دي هغه ویډیوګانې هم هلته ځای پر ځای دي. نور تر څنګ ټول مطالب د ازادي رادیو پر وپاڼه د چې رادیو پر چاپوي اوري او یا په زموږ ټولنیزو رسنیو کې څارلی شي هغه هلته لوستلی شي. تر خوا یې موږ ته خپل پیغامونه هم راولېږي. د ازادي رادیو په واټساپ شمېره باندې موږ به ستاسې پیغامونه درته د ازادي رادیو په بیلابیلو خپرونو کې خپرو کړو. اوس هم له ژمنې سره سم ورځو ستاسې په بخښنې سره د نړیوالو مطبوعاتو لنډیز چې د افغانستان په اړه مطالبې خپره کړي اورو.
یو شمېر هندي او لویدیځو ورځپاڼو په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت د بندېدو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي طالبان به په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت ونیسي خو د افغانستان سفارت د بندېدو اعلان وکړ. ورځپاڼې په ډیلي کې د افغانستان د سفارت د ودانۍ عکس خپور کړی چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ پرې رپیږي. انډیپندنت د افغانستان د سفارت هغه اعلامیه هم خبره کړې چې د جمعې په ورځ خبره کړه او په ترڅ کې اعلان وکړ چې د هند حکومت د نن ملاتړ لکبلې د پنځشنبې ورځ سفارت په کامل ډول بند کړی دی. په همدې منځ کې د هند لپاره د افغانستان سفیر فرید مومونځی چې د پخواني ولسمشر اشرف غنی له لوري ګمارل شوی و وایي چې د هند او طالبانو ترمنځ به اړیکې ټینګې شي. مامونزی پرون جمعه انډیپندنت ورځپاڼې ته وویل په داسې حال کې چې د افغانستان د جمهوري حکومت سفارت په هند کې خپلې دروازې بندوي یو طلایي دوره ورسره پای ته رسیږي. طالبان به اوس دا سفارت چې په تیرو دوو کلونو کې له کنټروله وتلی و ترلاسه کړي. د ګیلې په توګه د افغانستان له پخواني منتخب حکومت سره د هند نه همکاري ته په اشاره ویلي چې د هند او طالبانو ترمنځ همکاري شي چې څنګه ارزښتونو ته لکتو پرته د شخصي ګټو په خاطر اتحادونه جوړیږي. ورځپاڼه وایي هڅه یې وکړه چې د دې موضوع په اړه د هند له باندنیو چارو وزارت سره تماس ونیسي خو بریالی نه شوه. انډیپندنت د دیلی کنه په پای کې ښلي په دیلی کې د افغانستان د سفارت کارکونکو د پخواني جمهوریت حکومت له لوري ګمارل شوی وو خو د پخواني حکومت له پرزیدو وروسته مالی ستونزې لرلې. دغه سفارت بندیدا په هند کې د افغانستان د جمهوریت حکومت د 22 کلن حضور پای ګڼل کیږي. د افغانانو په تړاو د بریتانیې ورځپاڼو یو بل موضوع په دغه هیواد کې د هغو افغانانو د میشتولو ده چې له دو کلونو راهیسې هلته اوسي خو کورونه نه دي ورکړل شوي. هم شایر ورځپاڼې د دې ستونزې د حل کولو لپاره د دغه ښار د ښاروال څرګندونې خبرې کړې چې وایي د 650,000 کورونو د جوړولو او ترمیمولو پریکړه یې تصویب کړې ده. په دې کورونو کې به افغان او اوکراینی کډوال میشتل شي. په بریتانیا کې یو شمېر افغان کډوال د دې لپاره چې کورونا ورته نه موندل کېدل ډېره موده په هوټلونو کې پاتې شول. دې موضوع ډېر انتقادونه وپارول، خو اوس دا ستونزه په تدریجي ډول هواری شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له همدي ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال